د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري په داسې حال کې چې یو لړ رتبه امریکایي چارواکی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې ستایي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی نن پاکستان ته ځي چې د هغه هیواد د چارواکو سره هغه ادعاوې سپینې کړي چې وایي پاکستان د افغانستان په امن کولو کې همکاري نه کوي. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو دا ځل په افغانستان کې د برېښنا د ستونزو په اړه د افغانستان د برېښنا شرکت له یو لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې دي. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمال ته به غوږ شو.
په سرکم پام وکړی د څو مهم خبرونو سرخطونو ته. د افغان حکومت یو پلاوی نن پاکستان ته د خبرو لپاره ځي. وسلواله په غزنی کې اته تنه تښتولي او سویس پر ایران لګول شوي بندیزونه لری کړل. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. د دغه سفر په درشل کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون پاکستان په کابل کې په وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون خبریالانو ته وویل چې د کابل د وروستیو حملو په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې په دغو حملو کې د پاکستان لاس و. هغه وویل دوی دغه حملې د حقاني شبکې د وسلوالو په وسیله ترسره کړي دي. افغان دولتي پلاوی بچی په ترکیب کې د بهرنی چارو وزیر او د ملي دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي. له پاکستانی چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر هغه پلان خبري وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یې څو ورځې وړاندې د جوړولو ژمنه له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې کړې وه. سیمیز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وشل سو پولیسو په اړه زیدو نقیزې شمیرې شي. دغه پیښه چې پرون د دې ولایت په موساکلا ولسوالۍ کې رامنځته سوه، سیمیزو چارواکو هغه د پولیسو پر ضد یوه دسیسه بللې او ویلې دي چې وسلوال طالبان د پولیسو په یونیفورم او د پولیسو په موټر کې د پولیسو ماموریت ته ننوتي وه او د شال خوای پر پولیسو ډزې کړې دي. د هلمند د والی مرزا خان رحیمي په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د غویاند عمر ځواک بیا په دې حمله کې د وژل شوو پولیسو شمیره 8 تنه وشوده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
مخالفین یک پلان توکیهی در ساخته بودند که در ساحه لنده ناوی داخلی
دیوی مخالفینو ده ده سیسی یو پلان جور کرده و ده لنده ناوی پسیمکی ماموریت ننوزی او از مجرد پولیس به شهادت رسوی و روست ده کنجک پسیمکی هم نشته که جچی حال تا هم موجه و پولیس شهید لرو و دوتا نه هم تپیندی. مخالفینو تا هم حال تا تلفات رسیدلی خو تروسی ده دقیق شمیر پارا معلومات نلرو. قری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې اته نور پولیسي نیولې دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د هغه څلورو یرغملو د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تېر اونۍ په غزنی کې تښتول سوي وه. په دې ولایت کې لږ تر لږه 8 تنه نور وتښتول سول. د غزنی د امنیت قمندانۍ مرستیال اسدالله انصافي وویل د دغو څلورو یرغملو مړي چې ټول په ډز ویشتل سوي د پاکستان پولې ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې موندل سوي دي. هغه وویل وژل سوي 3000 ګان او یو پښتون دی. انصافي د غرض ویل چې د تېرې سېشنبې په ورځ وسلوالو 8000 ګان چې د غزنی ښار ته تلل وتښتول. هغه ویل د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. په تېره فبروري میاشت کې 1500 ګان په زابل ولایت کې وسلوالو تښتولي وه چې نونسې بېرته خوشې کړل. دوی وژل او د 9 سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. تېر میاشت په بغلان کې هم 1500 ګان تښتول سوي وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون افغان ډیپلوماټ فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر وټاکه. د لویدیځ افریقا دغه هیواد چې د ایبولا ناروغۍ ځپلې د وضعیت د بیرته اډی کېدو هڅه کوي. ظریف چې په اوس وخت کې په کازوو کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر دی په لایبیریا کې د سویډنۍ ډیپلوماټي کارین لانګیرن ځای نیسي. د ایبولا ناروغۍ چې د 2013 کال په ډسمبر کې لومړی په ګینیا کې خپره سوه او لامل یې په لویدیځ افریقا کې لږ تر لږه 1300 کسان مړه سوي، لایبریا یې تر ټولو ډېر ځپلی دی. سوې سویس پر ایران ځینې لګول سوي بندیزونه لرې کړل او هغه د تهران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې د ملاتړ نشو بلله. د دغه ناپیل هیواد حکومتي فدرالي شورا پرون پریکړه وکړه چې د ایران له دولتي ادارو سره به د قیمتي فلزاتو پر تبادلې بندیز لرې کړي او له دې وروسته به د نورو اقداماتو تر څنګ د ایران د کیمیایي موادو د تولید او د ایران د خامو تیلو د سوداګرۍ په اړه راپور چې یو شرط نه ورکوي. سویس د 2014 کال په جنوري کې دغه بندیزونه ځنډولې وه. تر اوسه نورو لویدیځو هیوادونو د تهران پر ضد بندیزونه نه دي کړي او نه دي لرې کړي او دې ته منتظر دی چې ایران د اټومي موافقې پر موادو عمل کوي او کنه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د خپلې کابینې یو مهم خړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د صدر اعظم عبادی د دفتر خبرپاڼه وایي د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د عراق د مخکینی صدر اعظم نوری المالکی نږدې ملګری و. په خبرپاڼه کې د دې نوي اقدام دلیل نه دی څرګند سوی، خو د عراق حکومت د پراخو اصلاحاتو، د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د پیسو سپمولو پروګرام پیل کړی دی. صدر اعظم عبادی د خلکو د پراخو مظاهرو له امله د رواني اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په حکومتي چارو کې پراخ اصلاحات راولي. د اصلاحاتو په دې پروګرام کې چې د عراق پارلمان تصویب کړی د لوړ رتبه چارواکو لرې کول او په حکومتي چوکیو کې د فرقهیي او حزبي استحقاق له منځه وړل شامل دي. حکومت ژمنه کړې چې په اداري چارو کې د فساد په اړه به څېړنې پیل کړي. د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه چاودنه وسوه چې سلهاو تنه پکې زخمیان سوي دي. د چین دولتي خبري اژانس وایي چاودنه په بندري ښار تیانجن کې سوي ده. چاودیدونکو مواد په یو کانټینر کې چې تازه بندر ته رسیدلی و ځای پر ځای سوي وه. چاودنه د شپې په 11:30 وسوه او ویل کېږي چې د اور لمبو ټوله سیمه رڼا کړې وه. پیکینګ خبري اژانس وایي له 300 تر 400 پورې زخمیان په روغتونونو کې بستر سوي دي. د کوریشیا صدر اعظم زوران میلانوویچ په مصر کې د یو کرواتي سړي د وژل کېدو د خبر له تاییده ډډه وکړه. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش پرون د تومسلاو سالوپیک د سر پرې کولو خبر خپور کړ. د ډلې د تومسلاو د بدن واکس هم پر ټویټر خپور کړی دی. تومسلاو په مصر کې له یو فرانسوي شرکت سره کار کاوه او د جولای په 2 وتښتول سو. د کوریشیا صدر اعظم پرون وویل چې د تومسلاو د مړینې د خبر سپیناوی شایي 4 وخت ونیسي. په روسیه کې د بیړني حالاتو پر ضد مبارزې زرهاو کارکونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلې هڅې وکړې. د روسیې د ځنګلونو د ساتنې فدرالي ادارې ویل د 1400 کیلومتر مربع ځنګل په څه باندې 150 ځایونو کې اور لګېدلی دی. مسؤلینو ویلي چې د اور لمن استوګنې سیمو ته نه ده پراخه سوې. د سایبیریا په جنوبي سیمو کې د اپریل په میاشت کې هم لږ تر لږه 14 تنه په ځنګلونو کې د اور لګېدلو له امله مړه سول او زرهاو کورنۍ بې ځای سوې وه. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر اعلان وکړ چې دی د سرطان په ناروغۍ اخته دی. هغه په یو لنډ بیان کې ویل چې په روسیه کې د ځیګر په عملیاتو کې ورته معلومه سوه چې دی په سرطان اخته دی او دغه ناروغي د بدن نورو برخو ته هم خپره سوې ده. نوي کلن کارټر د امریکا 9 ولسمشر و چې له سپین ماڼۍ څخه له وتلو وروسته یې په اتلانتا کې په خپل نوم یو مرکز تاسیس کړ چې هدف یې په نړۍ کې د روغتیایي خدماتو او ډیموکراسۍ پراختیا ده. کارټر په خپله 4 په دې برخه کې فعالیت کړی دی. دا او تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې یو لړ رتبه امریکایي چارواکی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې ستایي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی نن پاکستان ته ځي چې د هغه هیواد له چارواکو سره هغه اداوې سپینې کړي چې وایي پاکستان د افغانستان په امن کولو کې همکاري نه کوي. د پاکستان یو شمیر د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د افغانستان د حکومت د لوړ پوړي پلاوی سفر مهم بولي.
ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په 2 کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د برېښنا شرکت له یو لوړ پوړي چارواکي سره خبرې کړې دي.
افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې. کنه ازبکستان وګړي په هر ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قطع کړي زموږ تاسو ټول کابل فعال. زه غواړم چې تولید مې زیات کړم.
د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان رول مهم وباله. پیتر لاوی پرون په اسلام آباد کې په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. دواړو د افغانستان د حالاتو، د هند او پاکستان پر اړیکو او د غراس سیمه ییز امنیت خپل په د سیمه ییز امنیت په اړه بحث او خبرې وکړې. د خبري رسنیو د راپورونو په استناد نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اورئ.
ډاکټر پیټر لاوی ویلي د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لوړ رتبه چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبري اژانس وایي د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته پر پاکستان ټکی کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لوري تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي. او ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاوره کې ځای لري.
د وطن د اجمانه په قوت سره پاکستان نغواړو چې د سولې دوره اوس ختمه شوي. د دولت د قوې استعمال په کار ده چې پاس ما سره نواز شریف صاحب صدر اعظم د پاکستان ودرید ویل چې د افغانستان دښمنان به د پاکستان دښمنانی. اوس وخت د ده چې دغه خبره په عمل کې تثبیت شي.
د چین دولتي خبري اژانس وایي په کابل کې وروستیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماتیک کړکېچ زیات کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي. صلاح الدین رباني به د خپل هیواد د امنیت او د تروریزم پر ضد مبارزه په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لووی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لووی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لووی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړ ناره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخله او په سیمه کې د شو اړیکو پر اساس ولاړ ده رڼا چولې ده.
یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په اسلام آباد کې د هغه هیواد صدر اعظم له لوړ پولیسو سلاکار سرتاج عزیز سره په خبرو کې پاکستان ستایلی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو افغان لوړ پوړی حکومتي چارواکی نن پاکستان ته ځي چې د هغه هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر یو نوي پلان خبرې وکړي. دغه نوي پلان مسأله افغان ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره رابرسېره کړه او ویل چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې هغه ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به یو ګډ پلان جوړوي او پر دې پلان به افغان پلاوی په اسلام آباد کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کوي او پریکړې به کوي. د افغانستان د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست وزیر او دغه راز د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي. د هیات په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې پرون د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویان په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د کابل د خونړیو حملو په اړه دوی څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې ده چې په دغو حملو کې پاکستان لاس درلود. د ادارې ویاند حسیب صدیقی وویل چې پاکستان دغه حملې د حقانی شبکې په مرسته یا د حقانی شبکې په وسیله ترسره کړې دي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر تارونکي اسلام آباد ته د لوړ پوړي افغان حکومتي پلاوي سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي د افغانستان د حکومت دغه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه وکړي چې د پاکستان پوځي او دولتي چارواکو د افغانستان له حکومت سره کړي دي. تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور کې.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان پاکستان ته د جګ پوړي افغان پلاوي سفر مهم ارزوي او وایي په دې سفر کې به افغان دولت له پاکستان څخه په دې هیواد کې د افغان طالبانو د مشرانو پر ضد د جدي اقداماتو غوښتنه وکړي او ښایي د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه ورسره ځینې شواهد هم شریک کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو جګ پوړی افغان پلاوی له پولي اخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي، تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستۍ کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د ترهګ کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګ پوړي افغان پلاوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما دا خیال دی چې دغه هیئت پاکستان ته راتګ چې دی نو دنه دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلې شکوې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې انور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي او بل هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا فکر کوم ښه خبره ده چې خبرې اترې روانې دي، ګیلې شکوشتې ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګرو ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولي اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو سرونکي سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړۍ د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
زما په خیال که پاکستان وغواړي مختلفو لارو نه طالبانو باندې حمله وکړي جوړولی شي او هم زور کار اخیستلی شي. خو ضروري نه ده چې ځینې کارونه چې پاکستان په زور کول غواړي هغه دې په زور وکړي، نورې لارې چارې هم لري. دا وخت سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنگیږي، خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو سلسله دې پیل کړي یا د هغوی د ځپلو یا افغان حکومت ته د سپارلو. نو دوی که پاکستان کې خلاف د دوی خلاف په پاکستان کې اقدامات کوي نو د مذهبي ګوندونو او د جهادي کړیو او د یو شمېر حتی سیاسي ګوندونو له عکس العمل سره مخامخ.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز لري.
پاکستان ته د افغانستان د حکومتي پلاوي د لوړ پوړي پلاوي د سفر په اړه مو د پاکستان د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظرونه واورېدل. نړیوالو ورځپاڼو هم دا موضوع په خپلو لیکنو کې څېړلې ده. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان پلاوي د پاکستان د سفر موضوع راخیستې ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد ته ولاړ شي. د ورځپاڼې په باور افغان پلاوی بل پاکستان وغوړي چې د طالبانو مشران د خپلې خاورې وشړي. اکسپرس ټریبیون د ځینو سرچینو په وینا لیکي چې افغان پلاوی به پر هغو موضوعاتو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي چې ولسمشر اشرف غني د پاکستان مشرانو ته لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي یو شمېر کسان چې نه یې غوښتل نمونه یې یاد شي ویلي دي چې د افغانستان غوښتنه څرګنده ده او هغه د پاکستان له خاورې د افغان طالبانو ایستل دي او یا د هغوی نیول دي. اکسپرس ټریبیون وړاندې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر په غیر رسمي مکتوب کې په افغانستان کې وروستیو بیا امنیو ته اشاره شوې دي او په دې لیک کې دا غوښتنه شوې ده چې پاکستان باید د طالبانو ټپیانو ته د خپل هیواد په روغتونونو کې د درملنې اجازه ورنکړي او د طالبانو د عوایدو د سرچینو مخه ونیسي. د اکسپرس ټریبیون په وینا د افغان ولسمشر د سختو خبرو سربیره پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. ورځپاڼه بیا لیکي که څه هم د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو خبرې توندې وي، خو اشرف غنی بیا هم د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې یو مخ نه دي تړلې. ورځپاڼه په دې برخه کې د ولسمشر غنی دا خبره راخیستې ده چې ویې ویل، موږ له هغو کسانو سره سوله کوو چې د بشر د کلمې په مفهوم پوهېږي، مسلمان وي، افغان وي، او د بهرنیو بادارانو په لارښوونه خپل هیواد نه ورانوي. یوه بله ورځپاڼه میل په خپلې انټرنیټ پاڼه کې د هغې ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې داعش د ننګرهار په ولایت کې لس تنه سپین ږیري او قومي مشران په باروتو الوزوي. د ورځپاڼې په نظر په دې ویډیو کې د دغو خلکو وژنه دومره ظالمانه او وحشي ده چې حتی طالبانو هم هغه محکومه کړې او خوا یې پرې بده شوې ده. د میل ورځپاڼې په وینا په ننګرهار کې د افغانستان یو شمېر جهادي ډلې له داعش سره په نښتو دي. میل د مقالې تر څنګ یو شمېر عکسونه هم خپاره کړي دي چې پکې سپین ږیري او مشران هم ښکاري چې په تړلیو سترګو مجبوریږي چې پر چاودېدونکو موادو کښېني، تر دې وروسته وسلوال لرې کېږي او بیا چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکوي. میل ورځپاڼه بیا لیکي چې داعش دا کار یوازې په ننګرهار کې نه دی کړی، دې ډلې په عراق او سوریه کې هم ډېر ظلمونه کړي دي او خلک یې وژلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
ډیرو اوریدونکو هم پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه پیغامونه راستولې دي. کمال الدین چپان د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، کوم پلاوی چې نن پاکستان ته ځي له پاکستان سره د داسپینه کړي چې دا دو نیم کاله د ملا عمر پر ځای د جنگ اعلامیې چا خپرولې، ولې تر هغه روزیا ولې پر افغانستان توغندي توغوي. سعادت له بادغیسه لیکلي دي چې د افغان پلاوی تګ پاکستان ته به ګټور نه وي ځکه چې پاکستان تل له افغانستان سره جفا کړې ده. شفیع الله افغان له هلمند بیا لیکلي چې زما په فکر دا سفر به مثبتې پایلې ونه لري، تر دې سفر بهتره دا ده چې اشرف غنی پر هغو هیوادونو غږ وکړي چې د پاکستان او افغانستان دواړو دوستان دي لکه چین او عربستان، ځکه د دو دښمنانو ترمنځ دوستي خپله نه راځي بلکې د دریم په واسطه راځي. له تاسو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي، موږ یې هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. په داسې حال کې چې له هلمنده د ناامنۍ او د پیښو په اړه زیات راپورونه ورکول کېږي، د هلمند نوزاد او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د سړک د جوړولو چارې هم پیل شوې دي. دغه سړک چې په دریو پړاوونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي لګښت د فوایدامې وزارت لخوا ورکول کېږي. د هلمند والی د دغه سړک د پخولو پر کیفیت ټینګار کوي، خو هغه شرکت چې دغه سړک غواړي پوخ کړي وایي چې باید امنیتی تدابیر زیات شي. تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په راپورټ کې.
د ګرشک ولسوالۍ څخه نوزاد ته د دغه لسګونه کیلومتره سړک په لومړي پړاو کې 15 کیلومتره په پخه او اساسي ډول جوړیږي. د هلمند ټولګه ټورس اهل الله عبیدی د دې پروژې د پیل پر مهال ازادي راډیو ته د دې لوی لارې 15 کیلومتره اوس او پات نور په دروي پړاوونه کې تر دې وروسته په پخه او اساسي ډول جوړیږي. عبیدی ول دغه 15 کیلومتره سړک ټول لګښت 255 ملیون افغانۍ کېږي چې د نړیوال بانک لخوا د ټولګټ د وزارت لاري ورکول کیږي.
فواید امید د وزارت لخوا د انراف د ادارې له طریقې د خراسان هلمند شرکت ته په قرارداد ورکړل شوی دی. دا 15 کیلومتر اوږدوالی لري، وو متر خپل د اسفالت ارز دی، یو متر شولرونه لري چې په مجموع کې 9 متر راځي او 15 کیلومتر ټول دی چې البته دا یو لومړی فاز دی او دا درې فاز دی تر نوزاده پورې، دوه فازونه به بیا وروسته جوړیږي. د دې ټول فند تقریبا 255 ملیونه افغانۍ دی. په مجموع کې چې په دې کې پلچکونه هم شامل دي، چې پلچکونه هم لري، په دې باندې فریزي شلویږي، لس سانته فریزي په دې باندې لویږي.
وبیدول سړک 9 متر بر لري چې پر 0 متر لس سانتي متر کراچول کیږي. د ټولګټو د ریاست مسولین وايي د نوزاد سړک به په خپل وار 15 کیلومتر چې درې پړاوونه لري او ټول 15 کیلومتر کیږي بشپړ جوړ شي. د دغه سړک ته جوړون د شرکت مسول فرهاد د سړک د کار د پر مهال د هلمند والی او دولتي مسولین څخه غوښتنه وکړه چې امنیت وساتي. هغه ول کچيري د دوی د وسایلو او کارکون کمیت خوندي شي کولای سی په شکی په سړک جوړ کړی.
ګانه خو شما از مقام محترم ولایت از ولسوالی ګرش کې است کې به ما همکار باشن.
فرهاد وای زموږ وزنی غوښتن دولت مقام او د ګرش د امنیتی مسولیت څخه راځي چې زموږ تر د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. کچېر خلک او تاسو له موږ څخه د شکی په سړک غواړي نو زموږ امنیت کلک ونیسي او زموږ د وسایلو او کارکونکو په ساتنه کې زموږ سره مرسته وکړي. فرهاد ول د پولیس او سنی مسولینو ورسره د هر ډول مرستې وعده کړې
و ما را حمایت میکنن.
د هلمند ولی مرزا خان رحیم هم د دغه سړک د کار د پیل پر مهال د اړوند شرکت څخه د ښه کیفیت غوښتنه وکړه. ویل کار باید په خپل وخت او ښه پای ته ورسیږي.
از همو کیفیت کې باید داشته باشه مطابق قرارداد به او کیفیت ساخته شي.
د هلمند ولی وی هغه کیفیت چې په قرارداد کې ذکر شوی دی باید په غډول جوړ شي او موږ په ټولو غو مشکلاتو کې چې تاسو د امنیت او نورو برخو سره لري ساسو مرسته کوو. زموږ سړک ښه پر وخت او مناسب جوړ کړي موږ به مرسته کوو. د ګریش کلسوال محمد فهیم مستازی هم د سړک ته جوړونې پر مهال پر ښه کیفیت ټینګار وکړ. ویل دا سړک په د مساکلا او نوزاد ولسوالۍ د وګړو د تګ راتګ پر مهال پخوانی مشکلات حل کړي او د کروندګرو هغه محصولات به تر بازار روغ ورسېږي چې پخوا د کنډ او کپر سړک له امله زیانمنېدل.
دا سړک چې تقریبا 45 کیلومتر په اول قرارداد کې دا سوي دي چې دا تر نوزاد ورو د هافته چې دا سیمه ډمبري لري د نوزاد او مساخله او د ګریش د ولسوالۍ د فار ډیر مهم دی. هم په امنیت کې ډیر مثبت رول لري. سای څنګه مردا مخلوق پته کوي رافته کې کوم حاصلات چې دوی غواړي مرکز او بازار ته ورسي نو په موخې رسېږي. او زموږ هله ورزو دا چې د سړک مطابق د قرارداد او د کم سټانډرډ شي باید جوړ شي هغه ستن باندې دی جوړ.
مستجیول د نوزاد سړک تر جوړېدو وروسته به د نوزاد په امن کې مثبت تغییر راسي او امنیتي ځواکونه به پر وخت د وسوالو مخالفینو د دسیسو د شنډولو لپاره اماده وي. دا د ول ورده چې د هلمند په شمال کې تر دې مهال یوازې د سنگین او کجکي ورسوالۍ سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اوس مهال د مسولینو په وینا د مین په چاودونو او جنګونو کې تر نیم ډیر رن شوي دي. محمد الیاسی د ازادي راډیو هلمند.
دوبو زایات دی اندازی زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه خوره
له وزرو کیزیستمنه کله کله وای چې وزرو پندوسمنه ورسته دنیا دیپلوماسي وبته ای نهي.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
ازادي رادیو اوریده سهار لس بجې او وشت دقیقه د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې ورستربلې په مزار شریف کې د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو او ورسره د خلکو زورونه هم زیات شوې ده. دوی ویل دغه سیم کارتونو څخه اکثرا د انسان تښتونه او ناامنۍ په پیښو کې هم کار اخیستل کیږي. تفصیل له مزار شریف د ازادي رادیو د خبريال مجیب الرحمن حبیب زی پر رپورټ کې.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په بازارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې اکثرا د یادو سیم کارتونو څخه په استفادې سره کورنۍ ځورول کیږي او د دې سیم کارتونو کاروونکي ښځو او نجونو ته آزار او وضعیت ترسره کوي. هغوی وایي چې په هیڅ ډول د مخابراتي خصوصي شرکتونه د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو اجازه ورنه کړي او بدون راجستر سیم کارتونه د بازار ته عرضه نه کړي. د بلخ ولایت اوسیدونکو په خاص ډول نجونې او ښځې د نه راجستر شویو سیم کارتونو د آزار او وضعیت څخه په تنګ راغلی او شکایت کوي. څو تنو یې په دې اړه زی راډیو ته داسې وویل.
د مورد سیم کارتونه راجستر نشده
د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو زیات شوی دی او باید ووایم چې ډیری ښځې او نجونې له همدې طریقې زورول کیږي. باید ووایم چې خلک حتی له یادو سیم کارتونو څخه په اختطاف او نامنوي کې هم کار اخلي. ډیری د یادو سیم کارتونو کارونه سبب کیږي چې خلکو ته ستونزې جوړ شي او په عین وخت کې بیا د نجونو پر وړاندې د کورنیو بېباوري هم زیاته کړي. دوی شکایت کوي چې دولت په تیرو لسو کلونو کې نه دی توانیدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتون د خرڅلاو مخه ونیسي او په عین وخت کې ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو د موجودیت له امله د جنایي جرمونو سطح هم لوړه شوې ده. له بل خوا د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست چارواکي وایي چې د خصوصي شرکتونو د کار ضعف له امله ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو شمېر زیاتېږي. خو دوی د دې موضوع د مخنیوي په مقصد د امنیتي ارګانونو او مخابراتو ریاست په ګډه د نظارتي کمیسیون رامنځته کړی. د بلخ ولایت مخابراتو ریاست مشر خدای داد کیهان وایي چې تر دمه د یاد کمیسیون فعالیت اغېزمن تمام شوی او ورسره د غیر قانوني سیم کارتونو مخه تر ډیره نیول شوې ده. کیهان یې پاړه داسې وویل. د غیر قانوني سیم کارتونو د خاستاوي د مخنیوي لپاره له دې سره چې یو کمیسیون رامنځته شوی چې مخه یې ونیسي، په ورته وخت کې مو موضوع خصوصي شرکتونو ته هم راجع کړې او په دې اړه مو دوی ته یو قانوني مکلفیت وضع کړی چې باید په مطابق عمل وکړي او دا سیم کارتونه په بازار کې خرڅ نه کړي. په داسې حال کې د غیر قانوني سیم کارتونو زیاتوالي په اړه په مزار شریف کې اندېښنې زیاتېږي چې په ورته وخت کې بیا د همدې سیم کارتونو څخه په استفادې د جنایي جرمونو سطحه هم لوړه شوې ده. مجبر احمد حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کله چې د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پای ته ورسیږي، پیلېږي د سهار تر 2 بجو. دوی په همدې په ټول افغانستان کې په 1296 منځنیو څپو او لویو ښارونو کې د اف ام 5.15 څپه چې موږ خبرونه کوو دوی هم کوي. خو اوس ازادي رادیو اوري 10:30 دي. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، خو بیا به هم قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن په یو ورځني سفر پاکستان ته ځي. سیمیز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وژل شوو پولیسو په اړه زیات نقیزه شمیرې شي. په دې پیښه کې چې پرون د موسی کلا پولیس والي کې رامنځته سوه، د هلمند والي میرزا خان رحیمی د په وینا په دې حمله کې لشت لشت 14 پولیس وژل شوی او 2 تنه ټپیان دي. خو دا غویاند عمر ځواک بیا په دې حمله کې د وژل شوو پولیسو شمیره 8 تنه یادوي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د هغو څلورو یرغملو د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تېر اونۍ په غزنی کې تښتول شوي وه، په دې ولایت کې د لشت لشت 8 تنه نور وتښتول شول. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون افغان ډیپلوماټ فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګر ملتونو د ماموریت مشر وټاکه. سویس پر ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لرې کړل او هغه یې د تهران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې د ملاتړ نشو بلله. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون د خپلې کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه چاودنه وسوه چې سلهاو تنه پکې زخمیان شوي دي. د کوریشا صدر اعظم زوران میلانویچ په مصر کې د یو کرواتي سړي د وژل کېدو د خبر له تاییده ډډه وکړه. په روسیه کې د بیړنۍ حالات پر ضد مبارزه زرهاو کارکونکو پرون د جنوبی سایبریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې وکړې. او د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر اعلان وکړ چې دی د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤول وایي تر اوسه افغانستان د اړتیا وړ برېښنا په سلو کې اتیا له بهره واردوي.
افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې. کنه ازبکستان وغوړي په هر ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قدر کې زموږ تاسو ټول کابل فایل ده. زه غواړم چې تولید مې زیات کړم.
په افغانستان کې د برېښنا د ستونزې په اړه مو د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤل سره د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې دي چې د انصاف په لټه کې لبل 19 پروګرام سره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو اوس براشو د فلم دنیا ته. د یوې افغان انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوي لوبغاړي انجلۍ نا جولی به مشره پروډوسر وي. میرمن جولیا مېرمن انجلینا جولی ویلی د فلم له درکه او ترلاسه شوی اواید به هم د افغان جنو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی لوبغاړی د پروانه په نوم افغان انجلی ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د الکانو په جامه کې ټولنې ته وزي. تر دې مخکې هم د همداسې سناریو پر اساس د اسامه په نوم یو فلم جوړ شوی و. د دغه نوي فلم داستان د یو کاناډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. جزئیات یې د سلیم محمد صالح پر رپورټ کې.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډوسر ده او د وی آیرلندۍ کمپنی لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکې فلم به د ګټیالی یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلېږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم ننداري ته وړاندې کیږي. د فلم یو بڼه به په دری او بل به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشر پروډیوسر په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي، هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندي کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالي پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټر به آیرلنډي فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شامدی کړه باندې ورستی ریشي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د هلمند ولایت یو سیدونکو ته ځانګړې شوې چوي. د ملي اردو ځواکونه یې ځمکني ولده. میراجان وای افغانستان ته د ناټو د ځواکونو پراتک سره په هلمند کې خپل ځمکه د غوځواکونو ته د اجاره پتوګه ورکړی و. میراجان وای خودري کاله مخکې لدې سیمه د ناټو د ځواکونو په وټلو سره د غزمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ځمکه غوښتنه کوي وای چې د هلمند چارواکي هم غږ نه اوري.
میراجان د هلمند ولایت د ګرنشیل د ولسوالۍ د سپار سایش خبره کوم.
ستونزه مو څه ده؟
زه درته یوه نمره مځکه مې لرله، بیا چې کوم دغه د ناټو ځواکونه رالو دلته رالو بیا یې غو لاندې کړه، یعنی نیمه یې لاندې کړه. وروسته چې بیا هغه تر دوو درو کلو مخکې بېرته ولاړو، نو هغه د ملي اردو قرارګاه غټه شوه که په کنډک باندې د دوی وظیفه بدله شوه. نو بیا یې مکمل هغه قرارګاه دغه کړه غټه کړه، ما نمره یې مکمله توګه لاندې کړه. نو بیا زه ولاړم ټولنیزې شورا ته، ولاړم په ټولنیزې شورا کې مې هلته عریضه وکړه، خو بیا مې یوه نتیجه نه درکړی ولا که دې وو جواب راکړي یا نه جواب راکړي. بیا ولاړم مخکې ولسوال صاحب و فروز کابل ولسوال صاحب و ایوب عمر میدل یغه سره مې دا عریضه مې ورته وکړه. یغه ته مې وویل یغه د تو زده کار ماتله که بیا به وروسته ګورو، خو بیا یغه کار نه درکړی. وروسته بیا ولاړم ولایت ته، ولاړم په ولایت کې مې عریضه وکړه، والي صاحب ته مې وکړه. والي صاحب بیا دا لیکلي وو تېر کال، والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ وو یغه دا راته وویلو لیکلي وو چې دا ته د ملي اردو قرارګاه ته لاړ سهغه موږ ته یو شی ولیکي. زه بېرته دلته راغلم، بیا بیا کوم د قرارګاه قومندان صاحب ته وو جان باز خان، یغه ته مې ویلي چې داسې مشکل لرم، دغه دا یې راته لیکلي عریضه مې ښکاره کړه. خو بیا یغه مې ویلي وای بچا به بیا وروسته ګورو، بیا به بیا ګورو په اخر کې ګورو. بېرته بیا ولسوال صاحب ته ولاړم، بیا ولسوال صاحب راته وویلي چې اوس خو دا کوم ولسوالان چې دي هغه سرپرسته ناست دي، چې کوم وخت ولسوال دلته قایمه شو بیا به انشاءالله یو کوشش وکړو دغه په بدل کې یا نمره درکړو یا د تاوان درکړو. خو تر اوسه پورې ما ته یا ولایت ته تللی یم کاري نه ده راکړی، ولسوالۍ ته تللی یم کاري نه ده راکړی، ټولنیزو شورا ټولو ته مې ویلي دي هغه هم کار نه ده راکړی. بس تر اوسه پورې زه دغسې ناهیله ناامیده ناست یم.
ستاسو ځمکه څومره ده او څو کاله کېږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده؟
تقریبا دا پنځه کاله کېږي دا شپېته په اویا کې ده. دا یو دسکې کې د شي نهدي لکه د کوم ښاریات مځکې شي چې هلته ډېرې تنګې دا داسې بکوا ده. بس ما ورته وویل دلته نه یې د قرارګاه هغه سید دې راکي بل سید دې راکي.
اوس څه غواړې؟ غوښتنه مو څه ده؟
اوس ما غوښتنه چې دا حکومت مهرباني وکړي د دې په بدل کښې دې ما ته هغه خوا ته بله نمره راکړي یا دې ما ته تاوان راکړي. که چېرې حکومت دا ما سره دا همکاري کولی شي، نو زه خپله دوکاندار سړی یم او کور مې تقریبا 14 کیلومتره له بازاره لرې ده. زه ذمهداره هم یم، ذمهداري کاروبار هم کوم. نو بېرته سلته ځم او راځم. ما دې پاره ډېر غټ تکلیف ده. نو حکومت دې مهرباني وکړي ما ته د دې په بدل کښې نمره راکړي یا د تاوان راکړي، زه بل نږدې ځای په جوړ کړم او زه تګ راتګ له بازار سره وکړم.
نو څه وایي؟ مونږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږېږو؟
اوس چې خو هغه کوم لوړ مکانات مات خو ولاکه معلوماتېږي، وزیر دفاع سره غږېږي، وزارت عدلیه سره غږېږي، کوم په کوم ارګان باندې دما کار کېدلی شي هغه خو انشاءالله تر ما ته ته ښه معلومه ده. چې هغه له والي صاحب سره یا ورته ما معرفي کوي، زه ورسم ولایت ته ورسم، والي صاحب سره ووینم چې د دې سړي په نمره تللی د دې بدل کښې یو نمره ورکړي. نمرې دلته بېخي ډېرې دي، دښتې بکوا ده. یعنې
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړې؟ څه وایي دوی تاسو سره؟ څه ژمنه کړې چې ځمکه درکوي که نه؟
یا هېڅ واده یې نه ده را سره کړې، هېڅ واده یې. وایي ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو، ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو. نو زه مجبور شوم، زه خپله د تاسې د ازادۍ ریډیو بېخي ډېره هر پروګرام یې اورم. اخر مجبور شوم چې ته راشه چې دوی دروازه هم ور وټه کړو که چېرې خدا نه خواسته ده دا کله دلم دا کار سره برابر شو، خدای دې وکړي چې دایما مشکل حل شي.
مونږ دغه ستونزه د هلمند د والي له ویاندو مرزواک سره طرحه کړه.
موږ شاید ووایو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چې لري او یا هم دوی کوم ځایونه چې دي، شاید هم داسې مې نه وي چې نه دي وي. په ډېرو کمو ځایونو کښې ډېرې کمې داسې مسالې واقع کېږي چې داسې یو مشکل خلکو ته پېښ شوی وي. خو بیا هم په دې برابر باندې که چېرې واقعا هم دا کس کوم معلومات د ځان سره لري، کوم شواهد، اسناد، ثبوت، هر څه چې د ځان سره لري د مځکې په برابر باندې کومه قواله چې دوی سره، ځکه هغه شخصي مځکې چې وي هغه قواله لري د ځان سره، دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي او په هغه اساس باندې موږ هغه وس چې موږ سره وي هغه نه ځنه درېږوو او په دې برخه کښې به موږ کوکلي ګامونه ورسره پورته کوو. او تر څنګ یې دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر بې شنبې د ورځ نه همدا اوس هر ګړی چې دوی کولی شي وخت ولري ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایندوی دفتر ته دې بېخي مراجعه وکړي چې موږ 24 ساعته دوی په خدمت کښې یو او د دوی ستونزه به په مستقیم ډول د جناب والي صاحب سره، مقام د ولایت سره او همداشان په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کښې موجودې دي او په هغو ځای باندې موږ حل کولی شو هغه ته بې پاړونده وخت کښې رسوو. خو ډېری وخت داسې مشکلات پېښېږي چې هغه موږ په هلمند ولایت کښې ډېری مځکې دولتي مځکې دي. ځینې کسان وایي چې دا مځکې شخصي دي، کله چې املاکي ډول ته رسېږي هغه دولتي مځکه وي او د دولت وي، دعوه نورو شروع کړې وي. نو په دې اساس باندې چې دوی که کومه ثبوت او اسناد ځان سره ولري موږ انشاءالله درېغ نه ځنې کوو، په هر ډول چې کېږي دوی ستونزې ته به د حل لاره لسوو.
ځواک صاحب، دغه سړی وایي 2 کاله کېږي چې ټولو ادارو ته یې مراجعه کړې، اسنادونه یې ورښودلي دي، خو وایي چې دا ستونزه حل شوې نه ده. نو مشکل په څه کې دی چې دا ستونزه نه حلېږي؟
بلې، شاید کوم مشکل یا کومه ستونزه موجوده وي او یا هم شاید مځکه دولتي وي او یا هم شاید د ده په اسنادو یا ثبوتو کښې کوم مشکل وي. خو که چېرې کوم مشکل نه و، بیا هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي. انشاءالله تر هغه وخته پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوي موږ به خپل کوششونه ورسره کوو. او دا چې د چا د خوا څخه تقریبا 2 کاله دوره کېږي چې تاسو ته معلومه ده چې ولایت مقام کښې زه د ویان په حیث باندې دنده یې کوم او تر دې وخته پورې، ځکه چې ډېری مشکلات او ستونزې راځي او خپله زه د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو، ځکه چې د هلمند خلک شاید ما اواز ما اوري، هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري، ډېری مشکلات او ستونزې، ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېری ځایونو کښې ډېره مشکله وي. خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دوی مشکلات او ستونزې ورافکو په ډېره اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي. او په دې دمه پورې داسې چا مراجعه هم نه ده کړې چې هغه د یو مشکل ولري، ځکه که داسې مشکل ولري په عموما کښې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه ویندوی خبر وي او په هر وخت د خلکو مشکلات ورته رفع کوي او اړوندو څانګو ته یې رسوي. نو بیا هم کوم مشکل چې ولري کېدای شي موږ سره شریک کړو، موږ به یې ورته.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو شمېر کسان ډېر شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نه شو رسېدی یا بلدیت نه لرو. یعنی شی رسیدله نو تاسو دفتر ته د سړی څنګه درشي څه سپارښتنه ورته کوي؟
بله، کیدای شي ولایت مقام ته چې خپل د ولایت مقام ورته تاسو معلومی معمولا د ټول دفترونو ولایت مقام داخل کړي، خو بیا هم هر طریقه کیدای شي زما نمبر پیدا کړي او تاسو له طریقې کیدای شي چې تماس سره نشي زما نمبر ورته ورکړي، زه ان شاء الله دې مشکل ته راغړوند څنګه کوي.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، موږ غوښتل په دغه خبرونه کې داونه د افغانستان د برښنا مؤسسې د تجارتي رئیس خاغلی میرویس عالمی سره مرکه ولرو. خاغلی عالمی، خراب خبرونه ته
ډیره مننه تاسو مکرغلس
عالمی صاحب. خلک تر ډیره دې ته خوشحالي کې چې د ستونزو په اړه پوښتنه وشي. اول پوښتنه ممدا سے پیل کو چې د دې ترڅنګ چې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوال لخوا بېساري مرسته وشوه، ولې تر اوسه هم په ولایتونو کې او په خپله په پلازمینه کابل کې لا هم ډیری کسان د برېښنا د نشتون له ستونزې سره دوی مخامخ دي؟ ولې تر اوسه پرې دغه ستونزې موجود دي او څنګه کولای شو چې دغه ستونزو ته د تلو حل لاره پیدا کړو؟
تشکر. ستونزې خو واقعا ستونزې شته، خو د ستونزو ته څنګه پیشرفتونه شته دا به منو. کتاسه پنځه کاله شپږ کاله مخکې ارقام وګوریا، دلته شاید سل زره کورنیو برېښنا نه درلوده. اوس په ټول افغانستان کې تقریبا 1.2 میلیونه کورنۍ برېښنا لري، یعنی هر کال مونږ ترې 1,000 کورنۍ پورې برېښنا ورکوو. په ټول افغانستان کې چې ته وګورې پروژې روانې دي برېښنا په زیربنایي پروژې، چون متاسفانه افغانستان په داسې یو حالت کې چې نه په تولید کې پرمختګ و، نه په انتقال کې مونږ په پیشرفت نه درلوده، او نه په توزیع کې. نو بنان در ډیره غټه ستونزه ده په کلي توګه. افغانستان په دغه کې چې ټول افغانستان ته برېښنا ورکړي، نو تقریبا 15 میلیارد ډالر په کار دي افغانستان ته چې ټول افغانستان ټول خلک دوامدار برېښنا ولري. اول مونږ به مشکل په تولید کې درلوده، په تولید کې څنګه ګوري چې له هر طرفه له هر منبع نه چې مونږ کېدلی شو چې برېښنا ترلاسه کړې وه، له هغه منبع نه برېښنا ترلاسه شوه. توضیح کې تاسو ګورئ چې په هېڅ داسې ولایت نه ده پاتې چې مونږ هغې کې پروژه ونه لرو او یا پرمختګ ونه لرو. ګورئ ننګرهار، ګورئ دایکنډي پورې، ګورئ بامیان، ګورئ که هر ولایت تاسو ګورئ کارونه پکې شوي دي. خو متاسفانه مشکلات هم زخت ډیر دي، په دې چې ناامنی ګورئ، پروژې د برېښنا پروژې له هر ولایت باید لاین تیر شي. مونږ په څلور دېرش ولایتو کې تقریبا مشکل امنیتي مشکلات لرو، بعض ولایتو کې ډیر مشکلات لري، لکه په کندز کې زمونږ پروژه ده، اوس د توزیع پروژه باید ډیر سرعت سره روان شي، خلک برېښنا پیدا کړي هم جنگ ده. یا مثلا په زابل او په غزنی نه مونږ په لاین ته کندهار پورې ورسو، دا لاین دا مسیر هم نه هم نه ده، خو مونږ خلک د خلکو حمایت غواړو. یعنی په مجموع کې دا سویلای شي چې کارونه شوي دي، په توزیع کې ډیر شوي دي او په انتقال کې ډیر شوي دي. خو په تولید کې یو دا چې خمن به ولرو، منبع د عوایداتي چې یو څوک تمویل کړي 500 میلیونه ډالر 300 میلیونه ډالر یو بند جوړیږي، دا پیسې فعلا څوک تعهد نه لري د پیسو ته چې پیسې ورکړي. دویم دا چې امنیت، بیا هم امنیت مشکل ده.
صرف تر اوسه پورې چې دغه برېښنا کابل ته ولایتونو ته توزیع کیږي، په څومره اندازه دغه برېښنا وارداتي برېښنا ده او څومره پخپله په افغانستان کې تولیدیږي، او په توربینونو کې کومې ستونزې شته ده؟ کله چې ځکه دغه وروستیو کې چې ګرمي هم و، روژه هم و، مثلا د ننګرهار څخه، د کندهار څخه د شکایتونو راستل چې دوی برېښنا نه لري.
زمونږ تقریبا 80% برېښنا وارداتي ده، 40% تولید پخپله، چې واقعا دا منو چې یو نابرابره بیلانس ده. دا بیلانس باید خپل تولیدی برېښنا باید ډیر شي. بیا هم په نورمال توګه هیڅ کله برېښنا باید قطع نشي. خلک باید حتی دا لیاده وباسي چې برېښنا ځي که نه، موږ دا غواړو. اما تاسو ګورئ چې د همدغه د کابل نه تر جلال آباده پورې دا د امنیتي مشکلات له لاسه قطع کېږي، لاین به قطع شو، یو چا به ویشته لاین بس لاین به قطع شو، یا مثلا د کجکی نه کندهار ته لاین چې غځېدلی دا تیر کال 2600 مرتبه دا قطع شوی ده بیرته وصل
شو. یعنی که امنیتي مشکل نه وي، ظرفیتونه موجود دي چې دا
بالکل ننګرهار ته هیڅ موږ مشکل نه لرو، نه په ژمي کې مشکل لرو، نه په ژمي کې یو څه برېښنا مجبوره د کابل نه د نقلونه کابل ته راولو، نو ننګرهار هم شاید متاثره شي. اما په اوړي کې هیڅ مشکل نشته، نه همیاشتې موږ هیڅ مشکل نه لرو. هغه چې قطع کېږي هغه حتما یو علت لري، علت یا تخنیکي ده او یا هم امنیتي ده. امنیتي ډېره ده. اوس ګوري د متاسفانه د کندوز لاین هر درې ورځې باد متاسفانه مشکل پیدا کوي. هغه چې جنگ ده ساحه کې که مرمۍ هم راځي په یو سلیټر لګېږي، سلیټر چې مات شي برق قطع کېږي، شارټي کېږي، نو بیا دا واقعا خلک په دې توګه متاثر کېږي. اما تلاش د برېښنا شرکت داده چې بېکفایتي ونه کړي، هیڅکله دا ومنئ چې کله چې لاین کېږي نو موږ ډېر امکانات ورته برابر کړي. په ټول مسیرو کې کسان تیار آماده ناست دي، کله چې هر نقطه کې قطع کېږي دا کسان ځي او بېرته زر جوړوي.
عالم صاحب، خو تر ډېره د چارو ماهرین په دې نظر دي چې تر اوسه پورې چې د افغانستان د برېښنا په برخه کې کومه پانګونه شوې ده، بنسټیزه پانګونه نه وه، تقریبا پروژې شکل یې درلود. یعنی که همدا اوس وارداتي برېښنا، تاسو ویل چې 80% وارداتي برېښنا ده، مثلا که هغه هیوادونه چې افغانستان ته ورنه برېښنا واردي، که دوی ونه غواړي چې سبا موږ ته برېښنا راکړي، خو اسې خوشی پایې به م در وړي وي. د بندونو په جوړولو کې او مثلا د توربینونو په رغولو کې ولې مثلا بنسټیز کارونه تر اوسه پرې نه دي شوي؟
بنسټیز کار ستا مقصد دا ده چې یو غټ بند باید جوړ شوی او شپک سو وسو میگاوات برق تولید کرده چه طول افغانستان تینه برق خسته دا درسته ده. اما ما مخ که ویره چه افغانستان هیچ سشه ندرده. آیا تو بند جور که پی لین بانه لین خوب باید ولره چه اغای انتقال که بریخنه
مرسی ندیشی
ده تیر مرسی شیوی خود طول پی انتقال که جوی زکا چه منگه انتقال نره گور دا لین ده ایرتان نه تکابل پوری جور شه، اوز بل لین جوری که تقندار پوری نور هر دهی که چه ده انتقال لینه نجور شوی دیره. خب په ظرفیت په تولید ظرفیت او باندې وکړو، مثلا نقلو توربین نه جوړ شوه، مای پر توربین نه لسره ورغل شوه، درونټي توربین نه ورغل شوه، په تو کې کار شوه، څه نه څه بندو باندې کار شوه. ګوره په مثلا سلما بند د آماده کې او به د اوبو ذخیره شروع شوه، چې اوبو ذخیره کې کمال خان بند باندې کار روان ده، په ټول باندې روان ده. باز یې ځای کې تهدیدونه دي، ګوره مثلا په مچلغو که در وزارت برېښنا محترم وزارت کار شروع کرده، مگم تعدید اشته آلتم نسی پر طول افغانستان که متاسفانه ناامنی گوری چی ورست پر از زیادیتی دا مشکلات بمنو. او دا دیره که خبره ده چی افغانستان پر لس آینده کالو که باید به تولید بانه فکر بکی. تولید در افغانستان لپاره دیر مهمه ده. زمونگ افغانستان طول وابسته ده تقریبا وارداتی برېښنا بانه، کنه ازبکستان و غوری پا هر ملحوظی یا سیاسی یا اقتصادی یا کمبل مشکلی برېښنا قدر که زمونگ تاس طول کابل فعل ده. فقط مونږ تاسو یو اصل میگاوټ چې خپل تولید لرو او ما غو لرو، هغه هم درې ورځې کې چاته برېښنا نه رسیږي. زه غواړم چې ما بند ورغېږي، زه غواړم چې تولید می زیات کړم، نه غواړم چې نور
ورغېږي. تولید لپاره عالمی سب څومره امکانات موجود دي؟ آیا افغانستان څومره وبا عباس نور هیوادونو ته ځي او مونږ نشو کولای چې دغه څخه سمه استفاده وکړو؟
د افغانستان تقریبا ما به نظر 80% اوبه خود تقریبا 80% اوبه نوروزی یا ایران تزی یا با نور همسایگان تزی. نو کدا بندونه جور شی، باز زایی که دست بندونه دی چه آقا شاید تهدید همونه لرید همسایگان در طرف هم. اما باز زایی که باید تفاهم موشی، مثلا ده کنر بند که رازه چی یا بند جور کو یا لوی بند جور کو که اوی اعتراض لري کینوی سل پر اعتراض لري تم برېښنا لري زم برېښنا لري په ګډه یو باندې جوړ شي سرمایه‌گذاري مشترک شي بیا که برېښنا ورکی پرځای باید پاکستان ته موبایل کې هر ځای شي په مجموع کې باید په دې یو ښه روښانه پالیسی د باندې جوړول لپاره افغانستان ولري. او زر ته زر خپل او به مهاره کی کوم ځای کې چې امکانات ډیر دي نو هغه بندونه باید ډیر زر جوړ شي او برېښنا په خپل افغانستان کې تولید شي. د افغانستان خلک برېښنا ضرورت لري.
علي مسیم خپله موضوع هغه ده چې ځینې پوروړي دي د تاسو نه تر دې پخوا هم ویل شوي ول که دغه پوروړي خپل پورونه ورنه کړي نو تاسو به تر دروازو ورشئ او د هغوی د میترونو پېژندلو سره به د دوی څیرې هم خلکو ته برملا کوي چې دغه کسان دي چې پوروړي دي او په شکل د اشکالو یا زورواکي دي یا چارواکي دي د برېښنا شرکت پور نه ورکوي. په دې برخه کې څومره کار شوی؟
پورونه دوه قسم پورونه موږ درلودله. یو پور د حکومتي پورونه و چې حکومت خپلې پیسې اکثرا نه ورکولې یا بېغوري کوله چې رئیس جمهور په دې کې ډېر قاطعیت وښوده او بارها و دو تای اعلان رو که چی تاسو با پخبل او سال الحمدلله حکومتی ادارات منظم خپل پیسی لیگی که چوک بیا هم بیغوری که یا مثلا پیسی نلیگی بیا دیگو اتمن اگوی ما منگ بارها و ده نمونم ده خلق خیستی او حکومتی دوائرم طول خودل دی چکو میداره نورگی و اشخاص که مخ که کلونو که دیر زیاد و متاسفانه اما اوس ډیر محدود شوی یو انګوشت شمار خلک دي چې موږ سره په هغه کې اکثریت ویم د اوس تاویلی لري کدل وی خیر
انګوشت نه څوک دی
یعنی ګوره یو کور دی یو چاپ ګراوند یو لای صحیح ده یو پوستای په کې چولې نو موږ نه پیږی دا خو عسکران پی دی دي برق مصرفي موږ نه پیږی دا چا کور ده اما داسې معلومی که جدا کوم مشر سره ده شاید خپل په جریان کې نه
پلاټ نه وشي نو معلومی که چې موږ معلومه کوي چې څه کړده
اوس ګوره درست ده یو څوک یو سیاسي سره ده صحیح ده هیڅ خبر نه ده خپل برېښنا نه اما هغه عسکر چې درول هغه ډیر بی تفاوت انسان ده هغه ته چې بل ورکی هغه بل یا مثلا نوړي هغه ته خی یا مثلا خپل جیب کې چی یا مثلا بی غوري کې نو زه خو نشم کولای چې هغه سیاسي سره چې ډیر متبر سره ده هغه نو واخلم چې د برېښنا نه ورکی دا صحیح نه ده اخلاق هم صحیح نه ده نو موږ څه کوو
یعنی سیاسي شوی تاسو د نو اخیستل لازم نه ګڼئ
یعنی که زه پوښم چې دغه سیاسي سړی قصد نه غوړي چې د پیسې نه ورکی بیا ځنوم مخلمه او اخیستیم دی تاسو شاید چې میډیا کې زما نوم شته چې هر ځای کې هر چا ما سره هغه شوی بس نوم می اخیسته اوس هم اکثریت کسان چې خبر نه اوس زه په صراحت درته وایم چې هغوی خو یو قسمت چون پیسې ډېرې وي یو قسمت تویل کوي یو قسمت نوریم آینده هغو کې تویلوي هیڅوک دا زما اعلان ده اوس داسې سیستم موږ لرو که دوی ورنکی زامنی ورکی تا مطمئن نشه چې دوی زامنی ورکی دوی مکلف دی چې زامن به جریمه سر ورکی که هر سوگی که هر سونه زوروری په دې پوشه چې زامنی ورکی.
بله کلیات نو یو څه جزئیات تر از یو څه ورو مسائل ته ځینی کسان چې تر دې هغه وروسته چې انالوګ سیستم د میترونو خلاصو ډیجیټل سیستم راغی دا شکایت لري چې پیسې زیات راځي کله کله په میترونو کې په بلونو کې دوی ته آیا مشکل په څه کې تخنیکی مشکل دی کنه آیا د سیم امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینی کارکونکي مثلا په دې کې سلاس لري په شکل د اشکال خپل پیسې زیات په بلونو کې دا مشکل خو نه ایته
کله چې د شبکه کې انالوګ میترونه و د انالوګ میترونه ټول آیسته ګرځي درلودل دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده او موږ بتلو له بانک هم پیسې قرضولې ازبکستان تاجکستان ته هم پیسې ورکولې ځکه چې پیسې موږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یو ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده زموږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده که از ما میتری غلطی او ما غلط میتر خراب میتر به کوالیتی میتر ما نصب کری ز ما قصر اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی دوی مکلف دی تاریکی که دوی دا استدلال کهی چه از ما چارچرم گده ما از ما بانده پیسی رازی نو اوس 2.5 میلیون چارچرون پا کابل کدی 2.5 میلیون چارچر چه پا ساکت که چخیگی او پا غبانده مصرف رازی اقا سو برگی نو دیجیتال تکنولوژی بانده هر سوک چه چلی پا بستی هر سوک چه انتخاب کهی اقا مخالف ده پیشرفت تکنولوژی ده.
بله یو ورسې پښتون هغه دا چې پخوا په دنه خارونو کلو باندې هرڅه کې چنګکی برخناګان ډیر وی تر کومه پورې د دې مخنیول شوې ده.
مونږ به اصلاح شبکه شروع کړی په یو وخت اتمن هم لیدلې چې سرکو په سر به ډیر خراب لینونه ډیر خراب ډک ډک پایې وو په زرها او میتره به یو پایې کې ناس به کشال وو کنه. نو هغه لینونه ټول په کیبلونه په نامه د ای بی سی او دیګی چې پوښداره کیبل دي چې دغه نه څوک چنګک نشي کوي او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې مونږ اصلاح روانه ده. خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر بلانی ده. هر څوک چې ځای کې وګړي کور جوړي او بس مالته بنا کوي او زمونږ لاینې کور په سر بام په سر راځي. نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته. مونږ منو یو یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو. کوم ځایو کې چې داسې غیر بلانی کارونه کېږي مونږ یې جلوګیری نشو کوی. مونږ مجبور یو خپل کیبلونه پوښدار کړو او ای بی سی کیبلونه واچو چې څوک لږ نه سرقتو نه کړي.
مننه عالمي صاحب کور ودان.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مخترد
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوی.